درنو دوستانو ستړي مو شئ، دا ساده رادیو یوې بلې خپرونه کې مو هرکلی کوم. زه اجملند یم او وخت د سهار 10 بجې شوي. په دې خپرونه کې نن د جمعې ورځ ده او ډېره برخه یې د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او رپورټونه هم لرو. پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. اوس هم خبرونه ټاکل شوی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او 10 نور ټپیان دي. او ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپل لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې د موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا دا سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي قبل څوک. پر دې موافقه خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو لتیرو سباندې یو کال راځي کار وکړ. په همدې حال کې د ریپورتون لمخې د امریکا او روسیې په ګډون د بیلابیلو هیوادونو چارواکي دوه ته رسیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخرو پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځنګړی استازي زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقه د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره دوه ته ولاړ شي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلې او 10 نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان دی مروی امینی تیر ماښام ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او 10 نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
لدې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون 9 ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي رډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نه داعش تنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قومندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو لوري د دې فشار لاندې راوړل شوی دی دولت ته تسلیم شو.
اغلی مسمم زیاته کړه چې د داعش ډلې نور وسلوالو سره هم کار روان دی او پراتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایراني چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس تنو واخته کسانو شمیر لسله اوخته چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامل ده. د ایرنا خبری اژانس رپورټ له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایرس لري کنه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیار وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایرس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کې انوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو سریر ساتونو په اوږدو کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر 26 ته لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. جانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي ګبریسیوس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي، چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2200 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد د هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوي دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال، چې 6 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي، او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي ښارګوټي ته لیږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو 3 کې څه کم 1500 کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو 2 کې په 2 پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1000 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 30 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د حکومت یو هیئت له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د ټینګولو لپاره قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا په داسې حال کې ده چې تمه د سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ 15 بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري، او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ ده، او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو 6 پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبره شوی خبر لمخه د عدلی وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي، او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات منګه نظر راغښتای، دا کېدای شي امریکایي لوري راغښتای وي. د منګه د توافقنامه په اساس چوکاټ معلوم ده، او غدا چې اول به توافقنامه لاسلیکيږي، لاغه نو رسته به د اعتماد سازي مرحله شروع کیږي، چې په هغه کې به 5000 تنه زمنګ بنديان او 1000 تنه د کابل د ادارې بنديان خلاصيږي. لاغه ورسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي، او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، ترشنه آسمان لاندی خبرونه سبا خبریگی چې پکې به په دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک پاړه پراخ بحث کیږي، چې پکې به زموږ میلمانه همدارنګه له قطر څخه زموږ همکاران او ستاسو اوریدونکو څخه یو شمېر اوریدونکي برخه اخلي. دا خبرونه سبا مه هیروي. اوس هم مخکې له دینه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو بل ریپورت راخلو، هغه دا دی چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ په اعلان سره د نورو ولایتونو په شان په بلخ کې هم چارواکي وایي چې د نامنیو کچه راټیټه شوې او بشری خدمتونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زی پرې ریپورت راکوي.
په بلخ کې هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اعلان سره د نامنۍ کچه کم شوې ده، او خلک یې په هیواد کې یوې سرتسری سولې ته د رسیدو لپاره هیله من کړي دي. د بلخ شپږ ولسوالۍ چې تر دې پخوا د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وي، خلک پکې په تیرو یوه اونۍ کې یوازې د دریو خفیفو وسلوالو حملو شاهدان ول. د زارې، دولت آباد، چهار بولک، بلخ، چمتله او شولګره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پخوا د نامنۍ او همدارس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامداره نښتو په دلیل له ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو بې برخې ول. د دغو ولسوالیو خلک زیاتوي چې لایوی اونۍ را پدې خو هم روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی لري، او هم خوندزیو او سیمایزو بازارونو ته په ډاډه زړه تګ را تک کوي. د دولت آباد او چمتال دوه اوسیدونکو احمد جاوید او سمیم یې پاړه وایي.
خوشراته د ولسوالۍ دولت آباد ولایت بلخ نسبت
د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې تاوتریخوالی نسبت په خواته کم شوی دی. حتی خلک د شپې لخوا هم د مخابراتي شبکو انټنونو ته لاسرسی لري چې په خوا پرې کېدلې، او داسې نورې ستونزې هم حل شوې دي.
حالات وخیم رو به کاهش است، مردم تنازات بره به شفاخانه ها و
بعد وضعیت مخ په کموالی دی. خلک کولی شي روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، شفاخانو ته ولاړ شي، دوی خوندزیو او سیمه ییزو بازارونو ته په سمه توګه تګ راتګ وکړي، او همدارنګه کاروبار د خلکو زیات شوی دی. په همدې حال کې د بلخ والی وایاند منیر فرهاد وایي چې سره له دې چې په تېره یوه اونۍ کې طالبانو بلخ ولایت کې درې حملې ترسره کړې، خو په نتیجه کې یې چاته درانه مرجوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په پیل کېدو سره په بلخ کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اخوا بیا په شمازون کې د 209 شاهین قرودو چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له اعلان سره سم دوی هم د تاوتریخوالي د کمښت د توافق د اهمیت لپاره په بلخ کې طالبانو پر پټن ځایونو هیڅ ډول حمله نه دي کړې، خو د وسلوالو له لوري هر ډول احتمالي حملې ته د ځواب ویلو لپاره چمتووالی لري. په شمال کې دغه قول اردو ویان حنیف رضایی داسې وویل. په ټولیز ډول د تاوتریخوالي کمښت خلکو لمس کړ، ځکه دلته د موږ لخوا هم پر طالبانو حملې ترسره نه شوې، او طالبانو هم دا رعایت کړه، خو ځینو مواردو کې دوی ځینې بریدونه درلودل چې هغه دومره قوي نه ول او تلفات نه درلودل. یوازې بلخ نه بلکې ګاونډي ولایتونه لکه سمنګان، سرپل او جوزجان هم د تاوتریخوالي د کمښت توافق په عملي کېدو سره د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په حملو کې تر ټولو ډیر کمښت تجربه کوي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
له جنگ زرات شوی دا سمه بد سیگی
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل کونړه د امنیتی ځواکونو په ویاړ د جوړ شوی مشاعري راپور برابر کړي په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق ننګیال د هنر جاج واخلو د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیالي درلود او تر ډیرې هڅه کوله چې عامه فکرونه راوي په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بنیری سره د هغه په فن خبرې وکړو
لیلا مجنون دغه خلک چې یادېږي د وسه پورندي بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نو
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه عمر واوري
غوختل می پار وا په هنه کې ماستری هم وکړم خود واده فدریم کال می زوی بشو او یو کال پس می
او په ورخمین خیال کې به پاچاته د خغلی اجمل اند نظم واوري بیا به ګوري خایستونه بلوټی وا پاچا ستا خو پر ټنده خولي راغلی پاچې پډې رلو یزډونو کیږي چې فکرونه لسرونو نه واړ شي نو تاجونه لسرونو نه غورځيږي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
پښتو ژبې دا قزل باشا سندرغاړي به نور کله هم لسپین سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي نه به بیا د سور او تال په پرکیف لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي پښتو ژبه ډیرا وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په شپږمه ل د نړۍ سترګې پټکړي ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندري ویلي هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د وی وتلې سندرغاړي په هیڅ مشهور شوی و بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل اروخه د ماجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښوري و چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ اروخه د قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر لبد اقتصادي وضعیت کړی ده هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډیر غیلې وکړې خو هیڅ چای غیلو او زاریو ته ونه کتل
کدی دن کړی تلوار او کړه رش جانا ها
رښتیا هم د معجبین دیدن نو قات شوی او کله به هم دیدن و نشي، ځکه هغه په ابدي سفر تللی او پښتنو ته د اروخادي یادونه یوازې افسانی پاتې شوی. رادیو مجلې نننۍ غنا د اروخادي محجبین قزلباش روح ته ډالې کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمېر ځوانان سره راټول شوي او د امنیتي ځواکونو په ویاړ یې مشاعره کړې ده. په دغه مشاعره کې د ګڼو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ امنیتي ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړی و. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعری ته مولوی نجیب الله حقیر خبرې وکړي او د افغان ځواکونو سرخندنې وستایلې. له شاعرانو او لیکوالانو یې وغوښتل چې د خپلو سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنې وکړي.
زه له تاسو غواړم چې په شعر کې، په نثر کې او په ټولو هغه قائدي برنامو کې چې هغه وسلوال پوسټ کړی پیاوړی کوي، هغه زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه
گل رحمان رحمانی ویلی افغان ځواکونو د وطن او هیوادوالو د ساتنې د پاره شپه ورځ پزان یو کړی، نو ځکه ولسونو ورته پزلونو کې ځای ورکړی.
ہمیش نظر کیے جانان سر بازا دربان دیانما بھگوان سر بازا دربان دیانما بھگوان سر بازا تام دکھ منتا تل سی مس پر کنے
د کونړ خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتو د پخوانیو او اوسنیو لاسوهنو په اړه ویلي وو.
کله چې څوک دا عیسائی د کړۍ نه وځي، وخت به راځي چې پښتانه معمول به چغې وکړي چې پنجابیان د همدانن د لغړۍ نه وځي.
سایم رمضان به ویلی چې د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د آرام سا اخلي، نو ځکه یې ملاتړ کوي او رب ته د لا ځواکمن کېدو دپاره لاسونه لپه کوي. درې کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو دپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله، چې له هغه وروسته هر کال د غورز د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
کله چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبره کوو، د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. خای دا ډیره له حقیقت لري نیوی چې وایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼي او منځپانګې ته تغیر ورکړی دی. د هنر جاج په نننې برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج خلو.
هنر جاج
زه هم په غاور غرمین وم، ما هم له سرشار او سیندونو سره مینه درلوده، ما هم دی یو نامعلوم شخص لپاره له سپوږمۍ ټیک غوښت او ما هم له لمر سره یاري غوښته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموز مین شوی و، خو پرې نه پوهیدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزیږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پیژانده او نه هم چندان ورسره جوړ وم، نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتیره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسیدم، خو یو ډیر خوځنده احساس مې په زړه کې پروت و چې کله ناکله به یې زما زړګی په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو د یو چا عاطفي توري مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډیره پخوا په خورا ښه او هنرمندانه اندازې اظهار کړې وه. هغه هم په یو نامعلومه جهان کلک مین و، د غره نه اړامه غرور یې خوښ و، د سیند مستې څپې یې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا توري ولوستل د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته نو هغه شیبې هغه ګلونه مې هم لسترګو ور تیر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلې بزغلي مې هم په لیمو را ښکل کړل او سیندونه هم ریښوې لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوره ستوره واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچۍ شو چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یادا هوکې زموږ برخه هم داسې ده، تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي زموږ د کلي ژرنده ورانه وه، او اوس چې د کلي ژرنده ودانه ده په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب مې درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون موسی له کوهي تور ځنې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کریغه وه؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرخه چا ماته کړه؟ دا څوک و؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت مخکې د اروخاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری له څو میاشتې پخوا لیدلی و، او دغه ځلاند ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي ناژواندي ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروخاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یو داسې ځواکمنه تومنه په برخه شوې وه چې دا لورۍ نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یو داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډیر غښتلی و، هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله. خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن څپرکي فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم څیرې ګریوان یې ژړلی، او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللي مستی او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنئ، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه ور وړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله، شاعرانه او نازک فطرت او قوي هنري تومنې ته اړتیا لري چې خدای بخښلی ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوب و چې په کنایه کې ویل یو شاعر و، پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چا وپیژند او نه هم د خپل فکري ځواک له مخې په چا ځان وپیژند. خو که څه هم اروخاد ننګیال اوس موږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکي فکري ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځان ژوندی ساتلی. هغوی چې په زور یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندي نه دي، نو په فکري لحاظ لا هم زموږ سره ژوندي دي. او غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه په خوای ویلې دا کلی مه ورانوئ، او لای هم موږ له زمزمې سره اوښ کې تویو او تکراری وایو دا کلی مه ورانوئ، ګورئ چې هلته د شنو ونو د شنو سیوري لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړی لوپټی لاندې په خوبوړ سترګو د ناس په غې کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. دا کلمه ورانوي که چیرې دغه آزاد شعر ته زیر شو نو له هرې کرښې به یې د مینې بوی حس کړو. دومره عاطفي ده چې که چیرې یو ډیر ستر قاتل یې هم ولولي، ښایي په زړه کې نرمښت قایم شي. او یا داروښاد هغه شاهکار نظم لا هم اورو او د خپلو رنځورو احساساتو سکروټې پرې تازه ساتو چې وایي بنګړیواله توړۍ بیا پر کلي راغله، بنګړیواله شرنګ پر ولو د ښایسته رنګونو څانګه، بنګړیواله زموږ د کلي د زلمیو د تالیو د نازکې غوټۍ وږم، بنګړیواله زموږ د کلي د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره. د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک څپرکی کې د پوځیانو هغه استاد چې سر و کار یې له ټوپک، مرمۍ، سنګر او جګړې سره و، هغه چې زړونه یې له ډبرو ډیر کلک وي، هغه چې فکر یې یوازې یوازې د دښمن له وژلو سره وي، هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا یې هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې د مینې کروندو ګل کړی وي، مینه غواړي او د امن غوښتنه کوي. آیا دا به یو شاهکار نه وي چې دی په ډیرې عاجزۍ یو ښکاري ته هم سوال کوي او وایي چې ای ښکاري اشنا درته سلام کوم، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، واخلي په وزرونو کې تنکي بچي، وموخي سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکني بچي. پام کوه پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. پدې کې هیڅ شک نشته چې خدای بخلې ننګیال په ترکیبونو، استعارو، کنایو، سمبولونو او نورو لفظي او مانوي سنتونو کې د وخت یو میړنې شاعر و. زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران لا هم د ده پر پله روان دي. د یو خاص شیرین بوغ درلود او تل یې نوې فکر زیږولې. هغه د چا غوندې په زړو فکرونو او تصویرونو شخوند نه دی وهلې. همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجې ته ورسو او د همدغې درجې پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوندی دی. زه هم ننګیال یادوم، ته هم ننګیال یادوي. کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به مو ترې په الفاظو کې د یوې پیښې یا فکر ترسیمول وي، او که چیرې شعریت ته ځیر شو نو د معنوي اړخه شعریت له تصویرونو سره ډیره غښتلې اړیکه لري او حتی چې رغونکي توکي هم بللی شو. نو کله چې نظم ته راځو نو باید پوه شو چې د شعریت په ګاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي. هو، دا هم باید یادونه باسو چې تصویري کلام نثر او نظم دواړه په بر کې نیسي، چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډیر غښتلې بریښي. دلته یوازې د آزاد نظمونو یو بیلګه راخلم. ویر مینه هلته پر مړو ژاړي، خو زو ته لکه جوړه بته کې د غیګو غیګو څپو غرونو کې بربند ناڅو. هلته پر مړو ژاړي، هلته د وچو کربلا تیګو خار کې د سرو وینو نالیدلې سرې غوټۍ ښکلوي. خو زه د کپ په شانی ساده مچکو سمندر کې لامبم، ته لکه سره انګور په وینو لنده، زما د لاسو د ونې څانګو کې ټالونه وهي. موږ نه یزید او نه حسین لیدلی. له خدای بخلی ننګیال څخه په شعوري او یا هم غیر شعوري توګه شعرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شوي، خو دومره لوړ پیغام لري چې هر لوستونکي ورته ګوته په غاښ کیږي او د شعر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده. که چیرې موږ د بنګړیوالي او یا هم د ښکاري نظمونو ته ځیر شو نو وبګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یې یو داسې غښتلی پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادې او وس کار نه دی. خو دا چاره بیا ده ته ډیر اسانه وه، دکه د شعر له خاپیرو سره خپل یاري جوړه کړي، خو یوازې د سرو شونډو او نرګسي زلفو ستاینه نه ده کړې. تل یې د یوه دریمګړي په سترګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلي، هغه څه یې راخیستي چې د یوه شاعر اساسي دنده جوړوي. په دې سپرلي څه وشول، سپینې وږمې څه شوې چې بې خزان باد زموږه د باغچو ګلونه سپېره اغزو ته لکه ستړی بازینګر ګډوي. دا سپرلی څه شو، دا زرکې چیرې لاړې؟ دی د طبیعت له یو شمېر هغو پټو رموزو پرده پورته کوي او داسې په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګې سره یو ځای تشریح کوي چې د ډیرو په سرونو کې ازانګي وکړي. خو که چیرې څوک پر دغو رموزو پوه نه وي نو ښایي هغه شان خوند ترې وانخلي لکه څومره چې یو پر رموزو پوه انسان اخلي. زلفې بیا د ستورو پر بام پرېوتې، شپې شوې، سحرونه پاڼه پاڼه شول، او یا ستا مې د زلفو په یاد ګرانې داسې لوبې کړي چې مې باغچې باغچې کرلې په ځیګر ګلونه. رانه به هیر شی هغه ستوري په وېسال د ما خام خدا سي مګدا په کمڅو د مازي ګرګلونه کچيري پاروي لحاظ هنر سيډونو د غختلي هنر لپاره به یو توګه هم ضروري وي چې د هنر وړاندوینه باید اونش او کچيري د هنر وړاندوینه وشو نو خای د هنر هنري مالګرا کمکړي مګر داروخات ننګيال په شاعري کې په هنر کې دغه اړین توګه ډیر خپال شوې نو زکه تر شیبه په شیبه خوند خلو او دا تل وسه مقتدا پښتنه راچوي چې وای اوس به څه کیږي لکه هغه په یو نظم کې داسي وای دا د سپرلی د شینکی باد وزرونه چاتړلی چې سپوږمۍ شونډو کې تورو ریزو زاله کړي او د شیطانې شپې په لومو کې د ستورو جوني د مرګ لونکو نه کتری کتری راتوي شولې کچېری دغه نظم تاسو پورول ولای نو هر شیبه په دې تلوسه کې یاس چې اوس به څه کیږي معنا دا چې هیڅ وړاندوینې نشي کېدای یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي او د هنر د غختلتیا لپاره دا تو کړین دي داروخات ننګیال شاعری روان موسیقیت او جلا تعلق لري چې د روان موسیقیت لور تخیل او غختلی پیغام له برکت غنو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې داروخات د زړه درد زمزمه کړي او د ناری د لرو برو پښتنو په غوګونو کې ورپکړي دي د نوموړي د شاعری نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیالي درلود او تر ډیره هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبت خوا رہی کڑی پیگ دا خیبری تند دا چھ بیا پوینو ما تشی گرم مارا کدا سڑی دو تے چھ پرینک دی نن می دا خوشال تورا چھ بیا حوست دا شرنگ لری تاو پا شرنگ خدا چھ پی دو تے چھ پرینک دی کپٹولا کیو آیونو یو پیاوڑ شاعر او هنرمن باید پا هنری گان سنبال دا خلاقیت او انفرادیت زنگڑی لارو لے او دا لار پا شوری توگا تاکیب کڑی اروخاد ننګیال بیا یو مفکر ریالیست او رومانیست شاعر چې په دغه برخه کې د لوی لاسختن غنل شو د طبیعت او انسانیت پر راز او نیاز پوه شاعر چې د خپل نه پټیدونکو هنري استعداد لمخې د طبیعت غن داسې توکي پر ازانګو راوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګو او اوس داروخاد له برکت زموږ غن شاعران ملګری ورسره خبري کوي د نظمونو پر موضوعونو تارونو لخلي کرغی راباسي د خپل ځانګړي لارې لبرکت خپل فکر پرون هم ژوندې ساتلې او نن هم ژوندې دي او بیا به هم ژوندې وي هنر جاج ته اروخاد ننګیال په یو بیت پای ته رسوم پور وړي څه د تاک د پیغلې نه یو هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی منیر بنیره د پښتو روان شيري بهير ځوان شاعر دی چې په دې ورسېو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټوکېدل دی منیر بنیره په ډېر لاند وخت کې د ټولنیزو رسنیو لاله د شیر د مینوالو په ژوند کې ځای پیدا کړي او د خپلې خوږی شاعري او ځانګړي انداز پر مټي په ډېر لږ وخت کې په لره او برکی زورګونه مینوال پیدا کړل د منیر بنیری تر دې د ما یو شیری ټولګه سپینی سپینی موایا چاپ شوې ده د فنکار په نننې برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړي په لومړي سر کې ترې د شیر ډګر ته د راتللو د لامل پاړه پوښتلې دي
فنکار
یرا شاعری خو بس دغه د غنی خان د خاطر افریدی د حمزه بابا کتابونه مې کتل او بس دا غوښ شوق پیدا شو بیا څو وخت پس مې خپل شعر ولیکو
دا سې ته دی کم کالوج تاسو دا شعر لیکل او کم وخت وو
یاره زما خیال دی 2009
2009 تاسو شعر ویل شروع کړی دی اکثر دا سې چې ځینې شاعران چې مونږ ورو هغه دی یو څه متاثر شي وي هغه شعر تر ورته د حالات نه متاثر شي وي یا ماین شي وي یا د خپل محبوب د وجنه یا هغه حالات دا سې چې هغه سړی نشي زغمل هغه خپل هغه د زړه براس په شاعری کې وباسي نو دا سې سو چې تاسو د 2000 کال کې د شاعری ته مخه کړه
یاره د ماین تیا د خو نشم وایله ولې چې دغه وین بیا با دغه ادم خان درخانه لیلا مجنون دغه خلق چې یادیږي د وسه پورندی و بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران بنو ولې چې هغه څنګه مینه کړی هغه و خدای نه چې وسه سیمینه سوکو کی خو دغه شعر می خو خو شاعری می خو خو بس دغه وجه بیا دغه حالات هم زمونږ د بنیر ډیر زیات خراب شو نو پاره کې بیا نور توجه می شاعرۍ غاړه ته پیدا شو
بس شعر دی لیکم
نو ستاسو د خبر نه چھوڑم دای چې د کم حالات راغلی او د ستاسو شاعری تاسو پام راوړم.
شاعری خو بس د حالات نه کیږي نو هر قسمه حالات شي.
د شاعری ډګر ته تر راتلو مخکې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي وو لکه خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، تاسو شاعری لوستي وو؟
یاره زه د ټولو نه مخکې ما د غنی خان د کتاب نه شروع کړی ده، بیا مې خاطر کتلی، بیا مې حمزه بابا کتلی، یا نور ښه شاعران سایل صاحب دی دغه شاعران ټول مې کتلی دي. نو بس د هغو شاعرۍ نه بس خوند به یې راکوو، متاثره ومتې ما وی چې زه خپل شعر ولیکم، کوشش مې کوو. نن مې کتاب چاپ شو نو خوشحاله یم.
منیر بنیر صاحب، خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیز سیمه پیدا کړې ده، بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه ملکن سیمه شوه، بنیر سیمه شوه، دغه علاقې چې کوم دي سوات، زمونږ سوات شو، دا علاقې چې دا ډېر ښکلي دي. دلته مونږ ګورو په دې وروستو کې ډېر ښه شاعران را ټوکېدلې دي. سایل صاحب او دا مشران شاعران نه وروسته که مونږ واخلو، دا ځوان نسل چې کوم دی دا ډېر ښه شاعران را ټوکېدلې دي. نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغه سیمې ته کم یې ورکړی دی، دغه د شاعرانو په راټوکولو کې، د دې د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري دغه سیمه، د دغه سیمې ښکلا؟
خامخا به لري، ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کیږي نو هغه به د ښار هغه شاعری به هم د ښار د خلکو سره لګي، او چې کومه په کلو کې، بانډو کې، په غرونو کې خلک پیدا کیږي نو دغه چینارونه، ګودرونه، دغه غرونه، نخترونه، دغه بستای، نو د هغې سره بیا شاعری نور هم ښکلې کیږي.
ستاسو منیر صاحب، تاسو به په دې خپلې شاعرۍ کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟ قافیې ته، وزن ته، قافیې ته، پیغام ته، تصویر ته، کوم شي ته ډېره پاملرنه کوئ؟
زه هم چې په شعر کې پیغام یې کړی دی، پونه قافیې په کار ده چې خیال سړی وساتي، خو خیال ښه په کار دی، پیغام پکې په کار دی. په شعر کې پیغام ضروری دی چې څه پیغام خور شي که نه، څه میسج پکې، نو داسې شاعري په کار ده.
نو تاسو د خپل شعر کم فنی اړخ ته ډېر پام کوئ؟
زما شاعري به زیاته په حالاتو باندې، هغه د حسن او دغه بنګړي او دغه دغه سیزنه به ډېر کم،
مطلب پیغام تم ډېر پامي.
جی او
منیر صاحب، دی اخرو کې وروستیو کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتې ده، دا یو شاعر ډېر زر راوچت کی او بیا ډېر زر هغه صحنې نه اخوا کی، نو آیا تاسو هم په دې تصور یو که نه؟ تاسو وایئ چې کوم شاعر کې خپل جوهري هغه پاتې کیږي او که کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه به د منځه ځي، تاسو دې باره کې صرف پام لري؟ ستاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینه وال دي په لرو بر کې، نو دې باره کې څه ویل غواړئ؟
نو هر یو پن کې به یو حده پورې ته یې، بیا به ستا پسې بل راځي، بیا به بل راځي، نو که دغسې نه وای خو بیا به شاعران هم ډېر وو. او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ورسې، بس بیا به بل د پسې را رسي، بیا به بل را رسي، نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی، دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي.
په خپل شعر کې لر وبر پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
په شعر کې خو زه هم چې د یووالي پیغام وي، د امن پیغام وي، د مینې پیغام وي، دغه پیغامونه ضروري دي. یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي، دا هغې ځای خلک دلته د کوزې پښتونخوا خلک د برې پښتونخوا پسې کنځل او د برې هغه په کوزې پسې، دا لږ خلک دی خو په کار نه ده چې داسې وشي چې یو دا سوشل میډیا دا زموږ سره لکه مونږ له چا کورج هم نه راکوو، خو اوس د هر سړي سره خپل چینل دی، نو د خپل کوره، د خپلې کمرې نه یو پیغام خورولی شي. نو زما په خیال چې دنیا ته وښیي چې یاره مونږ من پسند یو، مونږ مینه ناک یو، د دغې بدو ردو په ځای باندې یو بل د مینې پیغامونه ورکړي، نو زما په خیال چې هغه به پیدا وکړي او دغې خبرونه نور نفرتونه خورېږي، نورې بدمنۍ ته راځي، نو زما په خیال چې دی نقلار شي، نو ډېره پیدا به وکړي.
تاسو هم خپل ځوان شاعر یې، ماشاءالله ځوان یې، په دې وروستیو کې په لرې او برې پښتونخوا کې، خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې، بونیر کې، دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل، ډېر ښه شاعران راوټوکېدل. آیا دغه شاعران نه مطمئن او خوشحاله چې دا شعر دا کوم ډګر چې دا میدان چې دا بلا وغوړېږي او دا به پښتو شعر به مینوال پیدا کړي او دا سلسله به مسره روانه پاتې شي؟
نو که دغه شاعران کمزور هم دي، خو چې دغه کمزور هم نه وي او د دنه ښه شاعران هم نه راځي مخې ته، نو خدا میدان به خالی پاتې کیږي که نه. نو دغه کمزوري هم په الحال ښه دي، په دې وخت کې که د دوی نه ښه راله هغه ځای به هغه ښه د کمزورو شاعرانو هغه ځای به ښه شاعران ونیوي، خو میدان به خالي نه وي. نو میدان دې نه خالی کیږي او شاعری دې روانه وي. زما په خیال چې زه خو ته په ښه نظر ګورم او چې یو سړی کمزور شعر لیکي نو روان بهی ښه شعر به هم ولیکي که نه، خو چې ته یې د مخکې نه وله زړه وټکې نو بیا به زما په خیال چې په دې شاعرۍ په میدان کې څوک پاتې نه شي. که ته به ما تنقید کړې زه به تا تنقید کوم، نو بیا ته شعر ولیکې نه به زه شعر ولیکم، دا میدان به خالی پاتې کیږي.
داسې مې ګڼله چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به تاسو لکونه مینوال په لارو بر کې پیدا کوي او بیا به ستاسو کتاب هم چاپ شي.
نو داسې خو بیخي اړو ما نه ګڼله چې زه به داسې شعر ولیکم چې کتاب به هم چاپ کړم او خلک به مې وامري، خو بس څه خوش سوشل میډیا راله خلکو ته یې په ګوته کړو که نه. نو زما په خیال چې چاپ کیږي نو خلک کتاب اخلي کوي کتاب ګوري، نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري.
په اخره کې کراته یو خپلو مینوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کې نو ډېر خوښ به شو.
نو شعر خبره ده دغه ووایم چې عربیان ټول ښکلي دي، عربیان ټول ښکلي دي، اجمیان ټول ښکلي دي، زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي، مقتدیان ټول ښایسته دي، امامان ټول ښکلي دي، په ایمان ټول می خوختي، په ایمان ټول خکولی دي، په ایمان ټول می خوختي، په ایمان ټول خکولی دي، کدی د لر کده بر افغانان ټول خکولی دي، منیر جان هم منم خو بنیریان ټول خکولی دي.
ډیر زیات مننه مونږ له
ډیر مننه.
سلاوانګا او خوخ می نشوي، یغه نم رنگ خوخ می نشوي، یار وینګا او خوخ مې نشوې، د تورو جنگ خوخ مې نشوې، دسترګو جنگا دسترګو جنگ تا بټول مر کو ما ګونګې سوا
ډېر خې
و ګونګې د
سرا
ډېر خې
کژون کوي سپینی سپینی ماوایا کژون کوي ویني تا بوایا کژون کوي سپینی سپینی ماوایا کژون کوي کفر تا د سرا کفر ماوایا کفر تا د سرا کفر ماوایا کفر تا د سرا کفر ماوایا کفر تا د سرا spine maaya ka jwan kare vini tha baaya ka jwan kare spine spine maaya ka jwan kare ژوند پلوې منافقت کېږي دلته
ژوند پلوی منافقت کیږي دلته ژوند پلوی منافقت کیږي زهرو ته خواږوایا که ژوند کوي سپینې سپینې ماوایا که ژوند کوي وینې تا وبوایا که ژوند کوي سپینې سپینې ماوایا که ژوند کوي.
تاسی له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. د رادیوي مجلې په دې برخه کې اوس زرپانه تزو. په زرپانه کې به د ژوندانه یو بل پانه راوړو. د دغه پانه د کیسې نوم عمر دی. دا کیسه وګمه جبر خیل کوي.
زرپانه اصلي عمر څوکاله نه یې میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولی نه پوهیږم. څوکاله نه وی چې واده دی وکړ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه یعنی زوی هم لري. هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډیره هیله منایم. ښوونځي ته ځي. هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو زمونږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټکې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوسته، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم. خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوې؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولي وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو. همدا سا کال یې ورسره واده وکړ. ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده. خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري. د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي. چا نه کوله، ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي، نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه نو د 2 یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنې څه؟ یعنې دا چې اوس 25 کلنه یې، په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی، او هو رښتیا زوی دې اوس 12 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوږد عمر دې نصیب شه.
ریخی ریخی ټیکری نه بدی کومه پیڅک نیسی، ورواچ ولا سونه ګران یاند وبوخسته. اجملاند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثیرات یې په ډیر لوړ هنرمندانه او شاعرانه تومنې راخکلی کړي او د شعر په ژبه یې وړاندې کړي دي. هغه که د ښار له رڼاګانو متاثره شوی، خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی. کلی یادوي، چینار یادوي او چینه یادوي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته ویلې دراورو. پاچاته خدای خبر چې زب څومره ګناهکار يم، جوړی کړی می بلا توري او زغری، زده دی خار یو سپینګیره او ستاکار يم. مالی دلی دلته توپ په توپ لخ کرے دا مانی کلو دان کلو رانا، مالی دلی پاچاهان تللی راغلی، کلا نور دروازې ورماتی کړی، کلا خپلو پکې خپل خلق وژلی. نو پاچا هسی خبر رانه وګدیږي، نو پاچا هسی خبر رانه وګدیږي، اوس تی تا ته په سل واری مبارک وی، د پرتم توغ د تر ډیر رپاندو سا او خمان د لیاقوتو در تر ډک وی. دلته ډیر واکمنی دی مالی دلی، چې شاهان یې له تختونو پر زیدلی. مالی دلی ورونو ورونو ړاند کړي او تاجونه له سرونو غورځېدلی. زما یاد دی ولسونه پارېدلی، زما یاد دی ولسونه پاریدلی، قیامونه پاڅونونه خوریدلی، دربارونه په سرو وینو کې لړلی، خایستونه له خارون لوټلی. دا ولس عجیبه شانې ولسته، دا ولس عجیبه شانې ولسته، په چا جوړی دی ګنبدې مینارونه، ها چې خپلې له تخته غورځولي، په ډیوو باندې لمانځه زیارتونه، ځینې ځینې په زړونو واکمنی کړي. دی کلونه لمر ګروسته هم خاغلی، خود زینو بیا شناختی نړولی، ولا مړی له قبر راایستلی. نو پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسه، پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسه، دلته دم او قدم دواړه په حساب دی، دلته خلک په جلا ژبه پوهیږي، چې هغه ژبه زده وینو کامیاب دی. سمې وی چې می خبره هیره نشي، سمې وی چې می خبره هیره نشي، دلته ډیر خلک په غرونو کې اوسیږي، د دې ړنګ خار له گردونو نه وراخوا په چینو او چینارونو کې اوسیږي، لا په خونو کې د تیلو ډیوې سوزي، او د خټو په کورونو کې اوسیږي، په لاسونو کې ټوپک خلو کې ټپی وي، جنگیالی دي خو په مینه هم پوهیږي. شور یې نشته اوس یې وچ دي مست رودونه، نه یې پاتې دي چینې نه چینارونه، د وطن بازان یې نورو خلکو وړي ریبل شوي، د غرونو ګڼ ځنګلونه. دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي، په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي، خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي، په وړو وړو خبرو راپارېږي. که خبر شول چې په خار کې رسوایي ده، بی لخکرو د پردوی واکمنی ده، بس په هر څه کې له هر څه آزادی ده، د ایمان پت او عزت سوداګری ده. که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي، که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي، که خبر شول چې خار بیا پردې شوه، که خبر شول نشملې نلو پټیشتا، نو بوای چې پاچا لیونه شوه. بیا وګوري نغاری برا ډنګیږي، بیا وګوري ولسونه بخوزیږي، تندرونه به په شنه اسمان غورځیږي، بیا به ګوري له قبرونو بلټیږي، ګیلیټي به له تیرانو نه راوځي، بیا به ګوري چې ښارونه به ورانیږي، بس یو موج به د نفرت او د غصې وي، بیا به ګوري ښایستونه به لوټیږي. واه پاچا، ستا خو پر ټنډه خولې راغلی. پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کیږي، چې فکرونه له سرونو نه واړه شي، نو تاجونه له سرونو نه غورځیږي.
د سردرو وطن توا، د سردرو وطن توا، بمبړو مول شوکلا نور کوي جنگونا، بمبړو مول شوکلا نور کوي جنگونا، اسمان درز وهرال ویگا، اسمان درز 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 وهرال ویگا، پما قیامت دے چپٹو لو قیامت شینا، پما قیامت چپ ٹولو قیامت شینا